يعني وقدم منابيد انكو كتن كستري مشي السلام عليكم دا Voice of America جبا يو ساتا خبري خبروانا دا دي خبروانا باندي كون كيو اگ مجالوان
دوزا شباكو من
تاس چلو تا ببروغرام كيار کرلي وايو او لاول هم تاس تر باندي كو دا مهم خبرونو سا تكي
افغان طالبانو ويلي دي چه دغا جنگ زكولي هوادنا نريوال زواكونو وطو لپارا محفوظ حالات برابرولو پر سر دوی پا پوزي عملياتو راکمولو باندي رضا شويري
او د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا خپل ډیر وزنی سفر پای ته رسول دی. پرون د خپل سفر په اخیری ورځ د امریکای چارواکو سره د افغانستان، هند او ایران په موضوعګانو غږېدل دي.
او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویل ایران مشران د ترخګری پریږدي او ویلی دی چې د ایران حکومت تګلارو لوجې د دغه هیواد اقتصاد تر ټولو زیات خراب شوی او اولس یې د مسلو سره مخ دی.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ. اول هم پام شي زموږ رومبني رپورټ.
خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنې خپلې غد واشنگټن ډي سي نه وګي ستاسو پام راګرځو د نن ورځې مهم راپور په لوتا د طالبانو او د امریکا ترمنز خبرې ترې په قطر کې دوام لري او اټکل سرګن کړي شوې ده چې د رواني میاشتې په پای کې قوي امکان دی یو لوزنامه لاسلیک کړي شي. په دې حق باندې نور تفصیل زمونږه د ډیو رادیو خبریال او پسیمه کې په دغه حالاتو ژور نظر لرونکو اسماعیل خان زمنګا بل همکار محمد اکرام ته دغه تفصیل ویل دي.
دو خبرې خو زیاتې لکه دغه دی. یو خبره خو دغه ده چې کم ډرافت اګریمنت ته هغه ترسره شوې دي هغه کې نو سپاتې نه دي. یو خو ډېر مهمه خبره ده چې ډرافت اګریمنت تیار دی د لاسلیک لپاره او اوس خبرې ترې صرف پنیټا باندې روان دي چې په کم تاریخ باندې به دا امضا کیږي. دا ټول کې مهم نقطه وه. دویم چې کوم دا غا د اوربند باره کې وه ځکه چې امریکایانو چې کله دا خبرې ترې ختم شوې نغي دا خبره کېده چې اوربند په کار دی اوربند په کار دی. بیا میډیا کې دا خبرونه راتلل. نو ما دا تفوس کړو چې آیا اوربند نه غوښته نه اوربند باندې هیڅ خبره نه ده شوې. البته چې کوم نظامی عملیات یا د غدي هغه کې کیمرا او څو باندې اتفاق شوی دی خو هغه هم هغه څو ورځو چې کله به دی د هغه لاسلیکي یا امضا کوي د مایده د هغې نه څو ورځې مخکې به د دې د غزه کې د هغه دې دپاره چې حالات موافق شي د خارجي ځواکونو د بهر ته د افغانستان د وتو لپاره. بیا زه خبره دغه و چې ما ویل چې کله دا دغه شي په دې سیز فایر باندې یا اوربت باندې او یا د انټر افغان ډایالوګ د باندې نو موږ خبر تر نه هو چې دا ټولې خبرې چې کوم دي دا په بیا په کوم ډرافت اګریمنت ته پاره کې دا ټولې خبرې اډریس شوې دي. زه دا څه فکر کوم چې څه خبرې تر په داسې شوې دي چې اوس ولو خبره نه کیلا لافلیک شوی نه دی دا شوی نه دی ضروري ده چې دی باندې غواړي چې دا چې د وخت د مخکې خبرو کې خو دا ډېر کریټیکل دغه دی چې کله معاهده وشي د معاهدې نه مخکې به دی ملټری اپریشنز چې کم دي یا نظامی عملیات کمی او بیا چې کله معاهده لافلیک شي دا غې نه پس بیا د اوربند او د دې باره کې خبرې کوي.
اسماعیل صاحب تاسو چې کوم خبر وکړه د اوربند یا د رزبند یا د سیز فایر دا راتوي چې افغان حکومت هم په دې خبره باندې ډیر زور راوړي. دوی ورته څنګه چې تاسو هم ویل د تشدد را کمولو یا د نظامی عملیاتو را کمولو نوم ورکوي. افغان حکومت په دې خبره باندې زور راوړي چې اول دا پکار دی او سوی نه د دې څومره امکان شته چې د افغانستان نه به نړیوال ځواکونه په مکمله توګه باندې په یو داسې وخت کې وځي چې افغان حکومت هم د هغوی سره کومه سلا شوې ده باندې چې ګینې نړیوال ځواکونه دې په مکمله توګه افغانستان نه وځي.
دا چې اوس پورې د خپل خیالدار چې څومره خبرې تېرې شوې دي نو زلمی خالد زاد صاحب د افغانستان حکومت ټولې خبرې کړي وي چې په څه باندې اتفاق شوی دی او څه خبرې دي چې هغه په دې ډرافت اګریمنت کې دي. پاکستان خود مختاری داسې چې دې خبرو نه خبرو ځکه چې شاه محمود قریشي صاحب د پاکستان د خارجي چارو وزیر هم دا خبره کړې و چې طالبان دې ته تیار شوی دي چې په تشدد کې یا د نظامی عملیاتو کې کمی راولي. څه خبرې خوشوي دي اوس چې کله دا دغه اګریمنت امضا شي لاسلیک شي او دغه د پسته دي جزئیات بهر ته راوځي بیا به دا پته لګي چې آیا د انټرا برانډ ډایالوګ یا د مختلفو ټولو سوانه سره چې کوم خبره تر کیږي دا غي شکل بسي او چې کله پورې دا خبره دوام لري نو آیا هغه دوران کې بسي فایر یا اور بند کیږي کنه پکې د بندي پکې کنه پکې زما خپل خیال دا دی چې ادا سي یو جز په دې کې خامخا وي چې هغه کې دې دغه کې دا د بندي کی او ور بندو کی چې کوم خبره ترې دي چې هغه په سکون باندې تر سره شي.
ډېر مننه کو اسماعیل صاحب موږ سره خبرو کوو.
ډېر مننه.
د وایس اف امریکا د وایو ساته خبری خبرونه دا قدمونه اوریدونکو تاسو زمغه خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې په سټلایټ ډش باندې زمغه پروګرامونه په ایجا ساتری باندې په ټی وی باندې هم کتل شي. موسی ملګری اوسې اوس هم که څه هم چې په قطر کې د طالبانو استازو بیا د امریکای ترمنځ د سولې لپاره چې کوم خبرې ترې دي د هغې سلسله بیا پیل شوې ده. د افغانستان حکومت ویلی دی چې طالبان د اوربندو منی او له افغان حکومت سره د نیخ په نیغه مذاکراتو ته هم کینی. د صدر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن د شنبې پر ورځ خبری کانفرنس ته ویلي تر هغه چې د جګړې د پای لپاره په افغانستان کې اوربند اعلان نشي د سولې موافقه بس کومه مثبته نتیجه ونه لري. په دې اخلا پوره تفصیل راکوي حقمل روان په دې رپورت کې.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیدزاد او د طالبانو ترمن د شویو خبرو پاړه چې ویل کېږي د سولې موافقه د لاسلیک او په یو شمیر نورو مسایلو خبرې شوی. افغان حکومت یو ځل بیا د اوربن په مسلې ټینګار وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د پنځشنبه په ورځ خبری کانفرنس ته ویلي تر هغې چې د جګړې د پای لپاره په افغانستان کې اوربن اعلان نشي د سولې موافقه پایلې نه لري. نوموړی وایي د سولې د موافقې له مخې د اوربن را منطقی دل دی افغان ولس او حکومت غوښتنه ده د تاوتریخوالي کمیدو سره به د سولې موافقه بریالی نه وي.
اگر گروه طالبا با تامین آتش بس که خواست مردم
دی وای کچری دی طالبانو ډله دی افغانستان دی خلکو غوښتنه سره چې هغه اوربند را منطقی دل دی موافقه و نکړي په ډیر تاسوب سره ویلې شم چې زمونږ ډې هڅې او کوششونه چې دی افغانستان دی سولې او دی جګړې دی پای لپاره کیږي یو مثبته پایله به ترې لاس نه شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان وای دی اوربن موضوع د افغان حکومت او امریکا متحد ولایتونو لخوا په څرګند توګه د طالبانو د قطر لپلاوی سره شریکه شوی او هغوی په پاکستان کې لخپل مشرانو سره شریکه کړي. نوموړی وای دا محل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او یا د اوربن وړاندیز د افغان سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیزاد سره شریک کړی دی خو اوس هم په دې موضوع خبرې روانې دي.
تو همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت
دی وای تر دې مهاله چې زله تاسو سره خبري کوم تر اوسه په دې مسله کې کوم دی پام وړ پرمختګ نه دی شوی او هغه طرحه چې طالبانو له پاکستان څخه قطر ته وړي او له خلیزات سره یې شریکه کړي زمون خلک باید روبن شاهد وي او دزبندی دی افغانستان د خلکو مهمه غوښتنه ده او موږ امیدوار یو چې طالبان د ازل اوربن اومني او له افغان حکومت سره مخامخ د سولې مذاکرات ته حاضر شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خبری کانفرنس کې ویل په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا متحد ویلتونو د ولسمشر ټرمپ ترمن د سولې په مسله کې په اوربن موافقه شوې ده. اوربن هدف په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښ لپاره ده. دا په داسې حال ده چې پرون په دوبۍ کې امریکا ناټو جرمني او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د همغږۍ په ګډه غونډه کې د افغان سولې په اړه بحث او خبرې کړي وې. حکمل صدات دیوری دیو افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
نه صرف چار ساده نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
د راکیا نواری د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
قدر مردونکو د ډیو رادیو خبرونه الله هم دوام لري. تاسې د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډي سي نغواګي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته خپل سفر چې کم درې ورځنی سفر او هغه سر تر رسولې. خپل دغه سفر په محال نوموړي د امریکا یو شمیر چارواکو سره ناسته هم کړې ده او د خپل دغه خبرو اترو په محال یې د افغانستان د صلح په اړه، د هند د کشمیر په مسله باندې او د ایران او د منځنی ختیځ په اړه باندې هم د دغه چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د دغه سفر وروستی حال او خلاصه تاسو زمونږ همکار رحمان بنیری په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د امریکا په سفر کې چې کوم امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، د هغې وروستو د پاکستان د بندونو چارو چې کوم محکمه ده هغې چې کوم بیانونه جاري کړي، د هغې په رڼا کې شاه محمود قریشي ویلي دي چې امریکا د سولې چې کوم عمل شروع کړی دی پاکستان د هغې سپورټ کوي، یعنی مرسته کوي، او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او روغ جوړ وشي. خو پاکستان چې کوم مهم ټکی پاغې کې ولې دی، هغه دا دی چې کچری روغ جوړ کیږي او امریکایي ځواکونه په مکمله توګه د افغانستان څخه وځي، نو دا د فکرمندۍ خبره ده. ځکه پاکستان وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د غیر جنګیدونکي تربیت کوونکي امریکایي خامخا موجود وي. هغه ویلي دي چې دا غیر وروسته په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د امریکایانو موجودګي چې ضروری ده. نو د پاکستان وزیر اعظم چې کوم خبره کړې وه یا د ځواکونو مشر کړې وه، خبره هغه لشا محمود قریشي په واشنگتن کې تکرار کړې ده. او دا غي مطلب دا چې د افغانستان کې د ثبات او امن لپاره کومک چې کوم جبنه کړې او پاغه ولاړ دي.
ونری صاحب، شاه محمود قریشي د ایران او امریکا ترمنځ چې کومې وروستۍ شخړې رامنځته شوې دي، او بیا د ایران او سعودي عرب سفر هم کړی او واشنگتن سفر هم وکړی، دغه سفرونو کې هغه څه وایي چې څه لاسته راوړنې کړي دي؟
دا یو ډیر مهم ټکی دی چې څه لاسته راوړنې کړي وي. تر اوسه پورې خدا سي په ظاهره څه لاسته راوړنه چې کوم پدې کې پزخکاری هغه نشته دی. خو دا یو سفارتي عمل دی چې د تهران شروع شوی وو. تهران ته لاړو شاه محمود قریشي، هلته د بندرو چارو د وزیر سره او د نورو اعلی چارواکو سره ولیدل، بیا سعودي عرب ته لاړو، بیا واشنگتن ډي سي ته راغی. په واشنگتن ډي سي کې دلته کې د امریکا چې کب د قومي سلامتیا مشیر دی رابرټ اوبراین، مایک پمپیو کوم چې خارجه وزیر دی، او داسې د نورو اعلی رتبه چارواکو سره ولیدل. په دې کې دلته چې کوم په واشنگتن کې خبرې کړې دي د نېشنل سکیورټي اډوایزر سره، بایګه شاه محمود قریشي وی چې دوی ورته ویلي چې پاکستان په منځني ختیځ کې د تب جنو حالاتو راکمول لپاره کوششونه چې دي دا بجوندي ساتي او دا کوي لګیا دي. په تهران کې هم هغه دا ویلي چې پاکستان خواهش لري چې د ایران او امریکا ترمنځ جوړ جاړې چې دي د سفارتي لارو وشي. ځنی څلونکو سره چې موږ خبرې کوو، هغه دا کو چې پاکستان دا کوششونه د سعودي عرب د خوښې نه بغیر نشي کولای. په دې کوششونو کې چهار ځغه کوي، نو د سعودي عرب خوخه او د هغو سلاو پکې شامل دي. نو دین علاوه چې دوه کمی نور خبرې دي، که څه هم د شاه محمود قریشي دا سفر چې دی دا د ایران او د امریکای د ترمنځ د سولې کولو کوششونو، خو هغه دلته د کشمیر په سره خبرې کړې دي د امریکایي چارواکو سره، ولی چې په کشمیر کې زیاتې روان دي. امریکا صدر ترامپ د هغه لوزونه کم چې هغه د عمران خان سره کړیو چې د دې کې به د سولې کوششونه کوي هغه دې پوره کړي. دین علاوه هغه پرون په یو ان جنرال اسمبلی کې جنرل سیکرٹری چې کوم د یونایټډ نیشن د انټاریو ګوټری سره ملاقات وکړ، دین لوي د یونایټډ نیشن جنرل اسمبلی د چې کوم پرزیدنت یا صدر د هغه د مشر تیجانی محمد بند سره ملاقات وکړ. په دې ملاقاتونو کې هم د کشمیر حالات چې دی هغه ته وریاد کړل، نو دیو خبره پکې دام کړی.
سمدا بنری سبي وبله پښتنه چې پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ د روغې کوششونو ولې کوي،
سیلون کې چې کله د دې سوال جواب وي نه غدا سي ورکوي چې پاکستان کچری د تهران او واشنگتن منځ لاندې جوړیږي، نو پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي د ایران په سکاون کې چې د دغه ور تپ به ضرور ترسي ک نور سکیږي او کنک نه کیږي. پاکستان چې کوم اکانومي دا پاکستان په خپل شامه مت کوریشیم ویلې دي، او عمران خان هم ویلي چې دا خو اکانومي ته اقتصاد ته ډېر لوی جانور سي، د امن حالت ډېر زیات خراب شي، جګړه کته ودیږي په گاون کې، نو تر هغه چې دي دا غې پاکستان کې د سیوا کېدو خطر شته. په افغانستان کې که تر هغه کېږي نو پاکستان وی چلته اثرات کېږي. دغه رنګ د پاکستان بلوچستان صوبه چې د پدې کې د بدامنۍ د مخ کې نه رپورټونه چې دي په مطبوعاتو کې راځي، نو د پاکستان خپل فکر مندی دارا چې کچری جګړه شروع شول د پاکستان، چونکه د ایران سره تجارت کوي، د تیلو تجارت کوي، ورسره نور بلا بندرونه چي دي د پاکستان او د ایران شریک دي، د افغانستان د ایران بندرونه استعمالي د غرنګي پسیمه کې په منځني ختیځ کې چې کم سوداګري کیږي، نو د ایران په ډېر لوی لاس، نو پاکستان وای چې د دې امن د پاکستان امن دي، کچری هلته جګړه کیږي د پاکستان کې وای اثر ضروري.
ډېر مننه بنری صاحب.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. قدر منوریدونکو، د امریکا او د ایران ترمنځ وروستي تاوتریخوالی چې دی د هغې کچه نوره هم لوړه شوې ده، په دې چې امریکا په ایران باندې د سختو بندیزونو لګولو اقدام کې 14 داسې شخصیتونه او 12 تنظیمونه یا شرکتونو باندې چې د تهران د بلستیک میزایل پروګرام سره د تړاو شکونه پرې لري، هغوی باندې سخت بندیزونه لګولي دي. په دې اړه پوره تفصیل راکوي منزه شهید.
امریکی په ایران د خپل نوی لګیدلی هغو بندیزونو دفاع او کلک ماتړ وکړ چې پکې 14 ایرانی چارواکو او 12 هغو شرکتونو باندې بندیز ولګولو چې بلستیک توغندې یې جوړولې. په دې شرکتونو کې د چین او متحده عربي اماراتو ملاتړې شبکې هم شامل دي چې له تهران سره د بلستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره د اړینې ټکنالوژۍ په ترلاسه کولو کې مرستې کولې. اخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د جمعې په ورځ په تهران کې یو لوی غنی غونی ته د وینا پر وخت د امریکا صدر ډونالد ترامپ پر ضد سخت لهجه کارولې ده. نژدې 8 کال وروسته په تهران کې د جمیل مانځه ته په وینا یا خطبه کې خامنئی صدر ډونالد ترامپ ته مسخره ویلی دی او زیاته کړې ده چې هغه یعنی ترامپ ځان د ایرانیانو لوی پلوی خی، خو په حقیقت کې یو زهرجن تندې. آیت الله خامنئی ویلی دی چې د امریکا په درون برید کې وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې د بیشمیره ایرانیانو ګډون دا خبره په ډاګه کړه چې د ایران ولس د خپل حکومت سره ولاړ دی، سره د دې چې په نږدېو کې د مظاهره چانو پر ضد یو شمیر قضیه هم در شوې دي. د قاسم سلیمانی د وژنې په ځواب کې ایران په عراق کې په امریکایي پوځیانو باندې د بلستیک میزایلو بریدونه کړي وو چې پکې امریکایي عسکرو ته زیان نه رسیدلی. د ایران مذهبي مشر زیاته کړې ده چې دغه بریدونه د نړۍ طاقتوره هیواد یعنی امریکا چې ځان سوپر پاور ګڼي پر مخ یو گزار وو. د خپل وینا ځینې برخه چې نوموړي په عربي کې کړې، آیت الله خامنئی ویلي دي چې امریکا ته ریښتینی سزا د منځني ختیځ نه د امریکایي عسکرو وستل دي. د ایران لخوا په عراق کې په امریکایي پوځي مرکزونو بریدونو وروسته د ایران انقلابي ځواکونه د امریکا ځوابي برید ته تیاری کولی، کومې چې ونه شوې، خو ایرانی پوځ په خطا کې د یوکراین د مسافرو هغه الوتکه وویشتله کومه چې د تهران نه یوکراین ته روانه وه. په دغه پیښه کې په الوتکې کې سواره 168 ووژل شول چې زیاتره یې ایرانیان وو. ایرانی چارواکو د دریو ورځو پورې په دغه پیښه کې د لاس لرلو خبره پټوله او په لومړیو کې د دغې پیښې سبب تخنیکي ستونزه بللې وه. بلې لوري ته د امریکا پوځ وایي چې عراق کې پر دوو اډو یې د ایران له بریدو وروسته د 12 خدمتګارو سرتیرو مغزي درملنه کړې ده. امریکا مخکې ویلی و چې دې برید کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا برید د ایران د قدس ځواکونو د قمندان د غچ اخیستو لپاره وشو چې ټیک دوه اونۍ وړاندې د بغداد د هوایي ډګر کې امریکایي ځواکونو وواژه. دوی دا هم وایي چې د ډیر احتیاط په خاطر یې ځینې دا کسان جرمني کې روغتون ته استولي دي او پاتې هم کویت کې عریف جان مرکز ته لیږل شوي دي.
Alexa, play VOA Diva.
پدمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشهیدا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کیدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدی شئ.
د پاکستان پخوانی پوزی امیر پرویز مشرف ته د پاکستان د سپریم کورټ لخوا منتخب شوی یو عدالت لخوا د مرګ سزا پر ضد باندې د پرویز مشرف لخوا جمع کړی شوی خواست د سپریم کورټ رجسٹرار رد کړی دی. په دې حق لبانې د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ستری محکمه د پخوانی صدر پرویز مشرف د سنگین غداری قضیه کې د خصوصی عدالت فیصله پر ضد خاص اعتراض سره واپس کړی دی. سپریم کورټ رجسٹرار دفتر وینا ده چې د اعلی عدلیه د 1980 اصولو تر مخه چې تر کومه پورې یو سزا یافته کس ځان عدالت ته وړاندې نکړي نو خاص نشي جمع کولی. د رجسٹرار دفتر تر مخه سپریم کورټ دې لړکې د وړاندې نه د لومبې گرفتاری او بیا خاص اصول مقرر کړی دي. د سپریم کورټ لخوا لګول شوی اعتراضات لري کولو دپاره خاص کوونکي سره د یو میاشت وخت دی او دې موده کې دننه کچرې د اعتراضات ختم کړي نو بیا دا رقم خاص اورونې امکان شته. بلخوا د پرویز مشرف وکیل ویلی دی چې د رجسٹرار دفتر لخوا د دوی خاص واپس کولو پر ضد با ډیر زر خاص جمع کړي. یاد دی وی چې پخوانی پوزی عامر د خصوصي عدالت لخوا د تا د مرګ سزا اورولو فیصله پر ضد سپریم کورټ کې خاص جمع کړي او دې کې دریس پر کړي چې د تا د شفاف ټرایل حق نه دی کرشوی او داشه د خصوصی عدالت جوړیدل هم غیر آئینی او د دې لپاره د دې فیصله دی کلدم وګرځول شي. د دسمبر په 19 نیټه خصوصی عدالت په خوانی صدر پرویز مشرف د آئین سرغړونې په جرم کې ککړ ګرځول او د ته د پاکستان آئین شپږم ماده د لاندې د مرګ سزا ورکړې و. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدم ناوریدونکو په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په زوره د مذهب بدلولو څخه د ژغورنې لپاره جوړې پارلماني کمیټې ویلي په سند صوبه کې په زوره د مذهب د بدلولو تر ټولو زیاتې پیښې رامخې ته کیږي او ځینې مذهبي سیاسي ډلې دغې کار ته د خپلې خوښې عمل وایي او د دې خبرې سره د دې عمل دفاع کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل راکوي پیر ولایت شاه په دې تفصیلي رپورټ کې.
پاکستان کې د لګکو په ضد د مذهب سپکاوي قانون غلط کارولو او بیا د دوی زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې په زور خپل مذهب پرې خودو په سر پاکستان د ډیر وخت راهسې د نیوکو سره مخ دی او د دې پیښو د مخنیوي لپاره سینټ او ملي اسمبلی غړو باندې ګډ پارلماني کمیټې هم جوړه کړې شوې ده او د تیرو جمعې په ورځ دغه کمیټې دویمه غونډه کې ټي او آر یا د کمیټې چلولو ضابطه کار ټاکلي شوي دي خو بیا په دې موقع د کمیټې غړو په هیواد کې د جبري ودونو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې هم ښودلې دي او غونډې په دې اړه د پاکستان سندھ صوبه د دغه پیښو مرکز ګرځولې دی مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د کمیټې مشر سینیټر انوار الحق کاکړ په زور ودونو او جبري مذهب پرې خودو معاملې حساسه ګرځولې ده کمیټې ته خپل بریفینګ کې د هندوانو د پاکستان په کچه د تنظیم مشر او د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش هم په دې اړه بریفینګ ورکړی دی او هغه په دغه پیښو کې کاکړ ملزمانو په ضد د سخت کاروایۍ باوري جوړولو ټینګار کړی دی او بیا ډیور ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رمیش په سندھ صوبه کې دغه پیښو کې په لوی کچ رامنځته کیدونکي زیاتوالي د پخلي تر څنګ زیاتوي چې د بده مرغه د دې لپاره د اسلام نوم په غلط ډول کارول کیږي
ابھی ریسنٹلی کل پھر ایک 13-14 سال کی لڑکی گورکی کی جو ہوئی ہے مگر سارے کہتے ہیں شریعت کے مطابق وہ میچور ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں شریعت لگتی ہے مسلمانوں کے اوپر ہندو اور کرسچن کے اوپر نہیں لگتی
آغا وائی چی تیر ارواز ہم دا سن صوبی گوٹ کی علاقہ کی او سوالس کالن ہندو و جنہ بان نخپل مذہب پر خود لے شوی دی او دی سر پزور آواد شوی دی او دا رمیش کمار پا خبر دا دی پا حق کی دا دلیل روچتی گی چی دا دا اسلامی شریعت دا تعلیمات و پرڑا کی او جائز خبر دا خودی زیادتوی چی شریعت پا مسلمانانو باندلے گی او دا شریعت دا ہندوانو سر سکار نشتا دی د پارلیمانی کمیټې غونډه کې شریک حکومت مخالف پیپلز ګوند د ملي اسمبلی غړی عامر جی وا هم د کمیټې د جوړښت د پریکړې ستاینه کوي او دی هیله مند دي چې ګنی کمیټې به په دې ترڅ کې د یو کوټلې قانون جوړولو لپاره ډیر زر خپل سپارښتنو ته حتمی شکل ورکړي
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہند سندھ میں ہماری ہندو بچوں کو اور پنجاب میں ہماری کرسچن بچیوں کا یہ ایشو کافی دیر سے چلا رہا تھا اس کو ایڈریس کرنا باقی تھا جس کو ایڈریس کر لیا گیا ہے
عامر جیوا اویل چې سندھ کې د هندو زنانا او پنجاب کې عیسائی زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې خپل مذهب په زور بدلولو پیښې د ډیر وخت راهسې رامنځته کیږي او د عامر جیوا په خبره د دې د مخنیوي لپاره د پارلماني کمیټې جوړښت پریکړه او د دې د مخنیوي لپاره د پارلماني کمیټې جوړښت پریکړه دا ثابتوي چې د پاکستان ریاست د لګکو د بشري حقوقو سرغړونې سره تړلې دغه معاملې ته واقعي اوس پاملرنه کول غواړي که څه هم د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي تعلیماتو په اړه مهم آئینی ادارې په زور مذهب بدلول او جبري ودونو پیښې غیر اسلامي ګرځولې دي خو په پاکستان کې د اړوند نه په دې پیښو کې ککړ تنانو ته سزا باوري جوړولو لپاره کم قانون نشته دی د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه یوازې په کال 2013 کې د جبري ودونو او په زور د مذهب بدلولو د زرو نه زیاتې پیښې سندھ صوبه کې رامنځته شوې دي چې پکې زیات تر د هیواد تر ټولو لوی اقلیت هندوانو زنانه په نخ کړی شوی دی
اسلام آباد بار کونسل لخوا نوٹس جاری کړی شوې ده چې د دوی د دغه کونسل غړیتوب لپاره به د خپل مذهب اظهار یا دغه کار کول هغه لازمی وي او بل دا چې څوک د پیغمبر اسلام په آخري نبی باندې کې یقین نه لري نو هغه ته دغه غړیتوب نشي ورکول کېدی په دې باندې په بشري حقوقو ډلو لخوا نیوکې شوې دي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي په دغه باندې سوای د ډیو رادیو خبريال پیر ولای شاه صاحب د وخت مون سره ملګری دی دا غینه تفصیل اخلو پیر صاحب ستړي مشي سلامونه ډیر مننه نشه پیر صاحب دغه نوټس په حق لباندې تاسو سره څه تفصیل لې او دغه باندې خبرګون څنګه ده
بالکل صاحب دا د مطبوعات کې د اسلام آباد بار کونسل یا د وکیلانو چې کوم نمائنده تنظیم دی دا غي دغه خبر مخې ته راغلی دی چې باقاعده تاریخ ورکړل شوی دی اسلام آباد بار کونسل چې څونه غړي دي وکیلان چې د دسمبر میاشتې اخره پورې اوی د جنوري میاشتې تاریخ پکې ورکړل شو دی چې اوی پر ټاکل شوی میاد باندې دغه حلفنامه باقاعده دستخط کی او دا اولګي او پاره کې لیکل شوی دی چې دوی د پیغمبر اسلام حضور صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې یقین ساتي او بیا د اقدام ویلي شوی دی چې کوم کسانو دغه ختم نبوت سره تړلې دا لوزنامه یا دا حلفنامه لاسلیک نکړه او وی نه لګوله دا غوږ نمونه و باقی ده په نوټس بورډ باندې لګول کیږي او د سره چې زاله خبر ده به دا پته لګي چې دا خلک دي چې دا احمدی مسلک سره تړاو لري دا یو حلفنامه مخې ته راغلی ده د روان دی هم ملتان بار کونسل چې دی پنجاب صوبې ملتان ضلع اغیم دا سیو پریکړه کړې و چې کوم سړی مسلمان نه وي هغه به د بار کونسل الیکشن کې برخه نشي اخیستی او خاص کر د احمدیانو وارث حقوق ته دی چې نو دا څلو به ځل نه دی د دې روان کو د پاسپورت مونږ ګورو د پاکستان چې کوم پاسپورت دی هغه چې کله جوړیږي نو پاره کې باقاعده د دې لپاره یو بل خانه ټاکل شوی دی نور دا سی پاکستان کې چې څو هم د مذهبي شناخت سره تړلې د ریزات یا کاغذونه دي مګر کې خاص کار دغه احمدی کلیت چې کوم دی د دې لپاره د له خانه مختص دي او هم دغه ولرست دغه کلیت چې بیا دې هغه الزام لګي چې پاکستان کې د دې سره په ریاستي کچه باندې هم توپیری چلن کیږي او دا سي تو پیری قانونونه جو پیشوی د کوم چې احمدی اقلیت وای چې د دې سره ځای لري نو دا به اوس د اسلام آباد بار کونسل د چکمه پریکړه مخ ته راغله دا په دې باندې هم د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا پکې مخ ته راغله دي او دا یو تو پیری فیصله ګرځول کیږي جی
ډیر مننه پیر صاحب تاسو
مهرباني
د منوریدن کو د وایس اف امریکا دی خبرونه ده او اوس هم د بلوچستان صوبې کابینې کې په ټولو حکومتي او خصوصي خوندزیو کې د قران مجید د زده کړې او لازمی کولو لپاره یو قانون چې دی هغه منزور کړی شوی دی د صوبې وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ کې د کابینې غونډه په کوټه کې جوړه شوې و چې پکې د صوبای وزیرانو لخوا د صوبې په ټولو سکولونو کې د پلان عملی کولو باندې اتفاق هم شوی دی په دې حق باندې پوره تفصیل راکوي د بلوچستان څخه زموږ خبريال حمید سمسور
د کابینې د دغه قانون د منځوري ورسته اوس به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې به د قران مجید زده کړه لازمی وګرځول سي د بلوچستان د صوبایي حکومت د کابینې مشري د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کوله د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سیکرټر عظیم کاکړ په دې باب وویل
ډیری ایم پیسلې وکي چې په هغه کې مختلف قسم ترامیم او اصلاحات هم شامل وو خاص طور سره د لوکل ګورنمنت اکټ په والا چې هغه ته یو عملی جامه شه د ورواغوندي او دریم دا چې یو خاص مسوده چې د دوبای کابینه سم منزور شو هغه دا ناظره چې د هغه لازمی کله په دا ټولو سکولو کې به ناظره چې د قران پاک کده به لازمی سي او مقصد د دوغ دا چې بنیادی اسلامي تعلیمات چې دي دا تعلیمات په اولس کې او په دانوی بچانو کې ودوغ تر سوال چې دغه مقصد دی
دوی له هشو فاونډیشن سره یو مایده هم لاسلیک کړله چې دلته په بلوچستان کې وزوانانو ته د سیل او د هوټل پاک لبه روزانه ورکوي صوبایي حکومت وی چې له دې څخه به 1500 وزوانانو ته د کار زمينه برابر شي د بلوچستان صوبایي کابینې د میرمنو لپاره د صوبې په ټولو ځلو کې د هنر د زده کړو د مرکزونو د پرانستلو هم منځوري ورکړه د دوی په خبره چې دا به د شذو و اقتصاد ته وده ورکړي صوبایي کابینې د مرکزی حکومت د وزارت دفاعي پیداوار لاندې د بلوچستان د گوادر د سمندر په ساحلي سیمه پسنی کې د کشتۍ د جوړولو د مرکز د جوړولو امر وکړي. صوبایي حکومت وویل چې په دغه مرکز کې به دوی له 20% پورې مالی ونډه اچوي، نورې مالی اړتیاوې به مرکزی حکومت پر کوي. د بلوچستان صوبایي کابینې تر بلدیاتي ټول ټاکنو لمخه په قانون کې د بدلون هم منځوري ورکړه. دوی په دې عقله باندې له مخالفې ډلې سره د مشورې لپاره کمیټې هم په کار واچولې چې دا به د یونین کونسل، میونسپل کمیټې او دغه ډول د ښاروالۍ په کچه به خپلې پرېکړې کوي او دغه ډول د لوکل ګورمنټ او د بلدیاتي ادارو ترمنځ به د واک د تقسیم کولو جاج هم اخلي. صوبایي کابینې په صوبه کې د کریډیټ کالجونو نوی قانون هم منظور کړی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د دې وایس اف امریکا دی خبرونه د قدرمنو اوریدونکو او کتونکو موږ سره ملګري اوسئ. اوس هم یو بل مهمه موضوع، د پاکستان د مذهبي امور مرکزی وزیر پیر نورالحق قادری ویلي دي چې غواړي چې په خپل خلکو په هیواد کې په کم خرچ باندې حج وکړي، خو د پاکستانی روپی د بیقدرۍ او د سعودي عربستان لخوا د زیاتو ټکسونو له امله نشي کولی چې په خلکو په ارزانه دغه مذهبي مراسم چې دي هغه وکړي شي. او نوموړي یوازې افسوس کوي په دې اخلا چې د حج کولو په لګښت کې اضافه عام خلک څومره برداشت کولی شي دا به ساغیز ولري. په دې اخلا پوره تفصیل راکوي زموږ خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د مذهبي امورو مرکزی وزیر پیر نورالحق قادری وایي غواړي چې په خپلو خلکو په کم قیمت حج وکړي، خو د پاکستانی روپۍ د بیقدرۍ او د سعودي عرب د زیاتو ټکسونو له امله نشي کولی چې په خلکو په ارزانه حج وکړي. هغه ویلي د سعودي عرب د ټکسونو د بوج سره نه یوازې پاکستان بلکې د ټولې نړۍ هیوادونه هم مخ دي.
مسلسل جو کمپلسری ڈیوز ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں.
پاکستان تیر کال په 2019 کې د حج د پاره پیسې سیوا کړې وي او د یو تن د پاره د حج سرکاري بیا 4,55,000 روپو ته رسیدلې و. د دې وړاندې په کال 2013 کې د حج خرچا 2,80,000 روپۍ و، خو په دې کې د قربانې روپۍ نه وي شاملې او د هغې ځان له 10,000 روپۍ ورکول وو. په شخصي توګه د حج د پاره د خلکو لیکدون کې وایي چې روان کال په سرکاري توګه د حج مصرف د 15,00,000 روپو نه سیوا شي او په شخصي توګه د تلونکو خرڅ به نور هم سیوا وي. په مردان ضلع کې د حج او عمرې لپاره په شخصي توګه د کارکونکو ایجنسی چلوونکی جمیل الرحمن وایي په روان کال 2020 کې به د یو تن په سرکاري توګه د حج مصرف 15,00,000 روپو ته ورسي. هغه زیاتوي په شخصي توګه د حج مصرف د سرکاري حج نه 80,000 روپۍ سیوا دي.
یو لاک روپۍ مې سیوا دي، یو لاک کم از کم سرکار 5,30,000 روپو پورې حجي ټورنمنت ته 4,75,000 4,56,000 روپۍ سیوا دي ټورنمنت.
تیر کال د پاکستان روپۍ 2.5% ورزیدلې ده او د روپۍ په قدر کې کمی راغلی وو. د کال 2019 د جون په 28 نیټه د ډالر په مقابله کې روپۍ لوړې کچې ته رسیدلې وه او د یو ډالر قیمت 1.3 روپۍ شوی وو. د تیر کال په سر کې یو ډالر په 1.6 روپۍ وو، کوم چې دا وخت په 1.45 روپۍ او 8.5 پیسې دی. د پاکستان د تحریک انصاف حکومت وایي دا د روپۍ اصل قیمت دی او تیر د مسلم لیگ نون حکومت روپۍ په مصنوعي توګه راټینګ کړې وه او قابو یې ساتلې وه. د پاکستان د روپۍ د قدر د کمیدو سره نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد سختو ستونزو سره مخ دی، بلکې پاکستان د نړیوالې ادارې IMF او نورو هیوادونو څخه قرضونه هم اخستی دي. په داسې حالاتو کې په پاکستان کې د تیلو، ګیس او بجلی بیې لوړې شوې دي او ورسره د خوراکي توکو بیې هم سیوا شوې دي او عام خلک د ګرانۍ څخه سر ټکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دمردون کوسم سازی پام را ګرځو د بل راپور په لوتا. په لاهور ښار کې یو صحافي اظهار الحق په فیسبوک وبپاڼه باندې د ملک د ادارو په خلاف او دغه شانت کې په حکومت باندې د نیوکو پر سر باندې یا په دغه پورې د ټوغو کولو پر سر نیول شوی دی، او د اف آی اے چې کومه د پلټنو اداره ده هغې ته په جسمانی ریمانډ باندې د درې ورځو لپاره حواله کړی شوی دی، او په 1 جنوري باندې به یو واری بیا د عدالت ته وړاندې کیږي. د دغه په حق لباندې د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پنجاب سرخر لاهور کې ځایی عدالت په فیسبوک باندې په مبینه توګه د ریاست مخالف موادو د شیر کولو په تور کې نیول شوی خبریال د درې ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے ته سپارلې. روزپانډان په یو خبر کې وایي چې د لاهور د لاندینی عدالت جج یاسر عرفات د خبریال اظهار الحق د جسمانی ریمانډ په حق له د پلټنو د مرکزی ادارې اف آی اے د خواست اورونه وکړه. د اف آی اے وکیل عدالت ته ویلي چې ملزم د ټولنیز رابطو په ویبپاڼه فیسبوک باندې د ریاست پر ضد مواد او ایډیټ شوی د پاکستان ترانه شیر کړی و. مطبوعات وایي چې د خبریال اظهار الحق وکیل د اف آی اے لخوا د جسمانی ریمانډ غوښتنې مخالفت کړي، او ویلي چې د ملزم څخه د هغه موبایل برامد کړی شوی دی او د هغه د جسمانی ریمانډ ضرورت نشته، او دا هم ویلي چې اف آی اے خبریال اظهار الحق په غیر قانوني ډول گرفتار کړی دی. عدالت صحافي اظهار الحق د درې ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ اف آی اے ته حواله کړو، او د هغه د جنوري په 1 نیټه عدالت ته د بیا پیش کولو امر وکړو. ښکاره دی چې د خبریال اظهار الحق پر ضد د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون 2014 د سیکشن 11 او 20 او د تعزیرات پاکستان د دفعه 1515 لاندې مقدمه درج کړی شوې ده. پاکستان کې د انټرنیټ د کارونکو د حقونو دپاره کارکوونکي تنظیم بایټ فرال یو فعال هارون بلوچ ډیو ریډیو ته وایي، کله چې دا قانون کال 2014 کې جوړېدو نو هغه مهال هغوی دا یره لرله چې دا به د بشري حقونو د فعالینو او صحافیانو پر ضد استعمالیږي، او نن دا خبره رښتیا شوه.
کو ہم ریاست کی طرف سے ایسے اقدامات کردانتے ہیں جو کہ جو فنڈامنٹل جو رائٹ ہے ایک صحافی کا کہ عوام تک وہ انفارمیشن پہنچائے، اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے.
هغوی د ریاست داغام د صحافی د هغه بنیادی حق پر ضد دی، د کم لمخې چې هغه ولست په آزادانه ډول اطلاعات رسوي، او دا د هیواد د آئین د آرټیکل 19 سرغړونه هم ده، او باید چې د هیواد صحافیان په دې قانون کې د بدلون لپاره په سیاستمدارانو او حکومت فشار راوړي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی محسن داول ډیو ریډیو ته وایي، د بدمرغه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون په پاکستان کې د بشري حقوقو دپاره د اواز راپورته کوونکو پر ضد کارول کېږي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره فعالین د دې قانون ښکار شوي دي، او ریاست دا قانون د بشري حقونو د کارمندانو او صحافیانو پر ضد د یوې وسلې په توګه استعمالوي. د لاهور پریس کلب چارواکو د خبریال اظهار الحق د گرفتاری غندنه کړي، او د پلټنو د مرکزی ادارې لخوا د خبریال نیول د رای د اظهار د ازادۍ ترولنه او غیر آئینی ګام بللې، او د وزیر اعظم عمران خان څخه د نیول شوی صحافي په سمدستي ډول د خوشي کولو غوښتنه کړې. سرګند دی چې د بشري حقونو د سار نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د نورو کلونو په شان کال 2019 هم پاکستان کې د صحافت د ازادۍ او صحافیانو لپاره د اندېښنو ډک کال وو، او تیر کال هم یو شمېر صحافیان په پاکستان کې نیول شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا دغه خبرونه د قدمونو اوریدونکو زموږ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټی وی سکرینز باندې، په ایشا ساتری باندې دغه خبرونه تاسو د ډیش دلاري کتلی هم شي. موږ ملګری اوسه یو سم په خیبر پښتونخوا کې د وړو ملونو د اتحادی مشرانو پرون ویلی وو چې د پنجاب صوبې نه ورته د 4 ورځو راهیسې غنم ورکول بند کړی شوی دی، او د دغې له کبله د اوړو چې کوم د بوجه پر سر بیا ده هغه لوړه شوې ده، دا ګرانه شوې ده. عامو خلکو ته د دې له کبله څه ستونزې دي او په خپله دوکانداران د دې په هکله څه غبرګون لري، په دې هکله باندې مدثر شاه دغه رپورټ تیار کړی دی، تاسو وړاندې کوو.
دا د پیښور دی وی علاقې زرګر آباد نه د وړو تر ټولو لوی منډهای رامپوري ته راغلی خانزاده دی. دلته د شلو شلو کیلو دوه د اوړو تروړې واخستې او ډیبه ته وای زمونږ د علاقې دوکانونو کې اوړه نه میلاویږي، نو ځکه دلته راغلم او اوس په رکشې کې کرایه هم ورکوم او کور ته به وړم. وای د اوړو چې کوم بحران پیدا شوی دی، خلک وسره په تکلیف شوي دي.
او جی بس تکلیف دی جی، هغه دین راځو دلته د رښتې له مونږ پیسې ورکوم.
تر پورونو تر مخه تیر کال اکتوبر کې هم دغه شان د اوړو بحران ټولی صوبې کې هغه وخت پیدا شوی او کله چې پنجاب پښتونخوا ته په اوړو راوړلو بندیز لګولی و، او اوس یو ځل بیا دغه شان کاتی پیدا شوی ده. او د خوراکي توکو د صوبې تر ټولو لوی منډهای رامپوري دروازې کې د اوړو د کاروباریانو د اتحادیې صدر حاجي رام بیل وای یو ځل بیا پنجاب پښتونخوا ته په اوړو راوړلو بندیز لګولی دی، او پنځه ورځې وړاندې چې به کمه د شلو کیلو تروڑا پا یو زر پنزوس روپی و اگا اوس دی یولو سو سو نا جگه شویده.
پنجاب نا چکم اوڑا مونگ تا براتلا نو آگا پنجاب والا و پخپل هری و چک پوز مان اخپل کسان کلولی دی او زمونگا گاڑی اس کرا پی دی چه مونگا ما دا دی ملک و سیدون کیو، مونگا ما پاکستانیانیو، زمونگ مشرانو دی پاکستان دا پارا گڑی گڑی قربانه ورکدی چو سال تاگی تا اوڑا ملاوی گی مونگ تا ملاوی گی دا یا ظلم دی، او مونگا خو عمران خان صاحب پا خدمت کی درخواست کو چې دا لار دې مونږ ته کولو کړی شي چې دلته اوړه مونږ سره وافر مقدار کې موجودی، چونکی دا پنځم ورځ دا اوړه نه راځي، په دې مارکیټ کې ته دوه ورځو سټاک به موجودی، چې دوه ورځې پس دا اوړه ختم شي بیا به دلته خلک څه کوي.
بلخوانن بایانو منډای کې د اوړو د بایو سیوا کېدو په وجه د ډوډۍ قیمت اوچتولو غوښتنه کړې ده، او د دې د اتحادیې چیرمین حاجی امین وایي تیر ماښام مونږ د خوراک وزیر سره غونډه وکړه او هغه ته مو ویل چې حکومت د یو سل او یو ګرامو د ډوډۍ قیمت 15 روپۍ او د یو سل 15 ګرامو 10 روپۍ وټاکي، او د په وینا وزیر به سره دا خبره ومنله خو د حکومتي امر جاري کولو نه انکار وکړو. زیاتی مونږ به سبا بیا خپل غونډه کو او حکومت رسمی امر جاری نکونو د ګل د ورځې نه به ټولې صوبې کې تنورونه بند وي. په دې اړه مو حکومتي چارواکو سره سو سو ځله د رابطې کوشش وکړو خو د بده مرغه بریالي نه شو. البته د خبرونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان ټول هیواد کې د اوړو د بیو سیوا کېدو نوټس اخیستی دی او متعلقه چارواکو ته امر کړی دی چې زر تر زره د بحران د ختمېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بل لوري ته مخالفو ګوندونو عوامي نیشنل پارټۍ، پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د اوړو په بحران خبر پاڼې جاری کړي دي او غوښتنه یې کړې ده پنجاب د پښتونخوا ته د اوړو په راوړلو بندیز ختم کړي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
د خیبر پختونخوا په مومندو ضلع کې د چنده بازار دننه چې کوم د خزو بازار وو، دغه بازار ته د خزو په ورتګ باندې بندیز د ځایی جرګې لخوا لګول شوی. په دغې د ډیور راډیو خبریال ارشد مومند نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا د مومندو چندې بازار هغه مارکیټ دی چې څو ورځې وړاندې د ځایی جرګې لخوا ورته د زنانو پر راتګ بندیز لګول شوی دی. دلته د زنانو جامې، بازار او نور د ډول سینګار سیزونه خرڅېږي. دکاندار ظهیر الله وای د جرګې د پریکړې وروسته یې خرڅ کم شوی دی او دکانداران د تاوان سره مخ دي.
داسې دکاندار دی مارکیټ کې و چې یو دکاندار 80000 90000 روپو پورې سیل کړي. نن هغه دکاندار یو لپټه کډریم نشي خرڅولې 300 روپې سیل یې نکړي. نو سودا چې هیڅ کوم راځي او نیم سړی راشي دا ډېر زیات ضرورت یې ولپټې نیمې په کار یې غواخلې نور په خپل مخې. نو دا سړی اوس لکه د ټریپې غوندې هسې ګرځي را ګرځي چې یعنی کوم دکاندار سره چېرته ښځه ګیره کړو چې ښځه هم بې عزته کړو دکاندار هم بې عزته.
د جرګې غړو د بندیز خبر په جمعتونو او جنازو کې د اعلانونو په شکل د خپرولو ویلي وو. د دغه جرګې یو مشر ملک تاج محمد وایي د زنانو د مارکیټ کې د غیر اخلاقي سرګرمیو شکایتونو او بندیز یې فقط په هغه زنانو دی چې یوازې سودا اخیستو ته راځي.
ما د دوکاندارانو د قام او د ټول خلکو سره وغوښتل او دلته مې جرګه وکړه. په جرګه کې مې دا وویل دي چې بیانه داسې کار دی دکاندارانو ته چې ښځو سره سړی نه وو نو تاسو به سودا نه ورکوئ. که سودا هم ورکړه دا وایي غریب خلک استی دا واورئ. دا سودا به هم سبا چې د دې میدان ته روکاږم او تیلې به ورته ږدم که دا د باندې ثابته شوه چې تاسو سړی نه وو او ښځې له هم سودا ورکړئ.
د مومندو ضلعي انتظامي چارواکي وایي د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي او چې څه نتیجې ته ورسي میډیا سره به یې شریکې کړي. د مومندو نورو قبایلي ضلعو زیاتره برخو کې وړاندې وسلوالو هم د زنانو یوازې ګرځېدو تنګ ټکور محفلونو او یو شمېر نور پابندۍ لګولې وې. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سنای جاز وایي دا د سړو برلاسه ټولنه ده او دلته زنانو ته د یو انسان نه بلکې د یو سیس په څیر کتل کیږي. په زنانو بازار ته د تګ راتګ پابندۍ پر ځای باید چې دوی ته دلته د روزګار مواقع برابر کړي شي.
کوم ګام چې پورته شوی دی یا فیصله چې شوې ده دې ته که موږ وګورو نو د حضرت خدیجې بی بی رضی الله عنها چې ده هغه که په دین کې ښځې ته حق نه وو نو هغه به تجار نه وه. نو په کار خدا وه چې په دې بازار کې یې ښځو ته د تجارت زمینه برابره کړې وه، د کاروبار زمینه برابره کړې وه، نو په هغې د سودا کولو حق هم بند کړی شو.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وایي د قبایلي ضلعونه د ښځو سره کیدونکي زور زیاتو او په دوی د بندیزونو خبرونه ډېر کم راښکاره کیږي. هلته د بشری حقوقو تنظیمونو او د میډیا محدودې رسایۍ له وجې د ښځو سره تړلې ډېرې مسلې پټې پاتې کیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا.
د وایس اف امریکا دغه خبرونه دا اوس هم یو ویډیو ریپورت کې په سواد کې شوی د واوري او د دغه سره تړلې په سختو واورو کې چې کوم تورنمنټس یا د په واوري باندې د خویدو مقابله کې په معلم جابي سیمه کې دغه پیل شوې دي. په دې کې د ګرد پاکستان نسلګری چې دی هغه په دغه کې برخه غستلو او بیا د واوري نه د خوند غستلو لپاره را رسیدلی دی. فیاض ظفر یو ویډیو ریپورت کې دغه تفسیرونه کوي.
دا ستې سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالي دا سوت خاسته سیمه معلوم جبه کې په اسکی ریزارت یا د واوري د خویدو د لوبو په ځای کې درو ورځې سنو فیسټیوال میله شروع شو. د دې میله په اول ورځ د معلوم جبه د ځای لوبغاړو ترمنځ د سکینګ یا پاور د خویدو لوبه وشو چې په کې ځای 15 پیدا لوبغاړو برخه واغستان. لوبه کې برخه غستون کې لوبغاړې احسان دیوتوي
د معلوم جبه کې سپات کې کومل تک سکینګ کومه او نن معلم جبا کی سکینگ آغاز هم شوی ری سکی کم فیسٹیول چی راغی که مونگی ساغست دیره ماشا اللہ دی سکی دیر خکولی گیم دی او دیر ملمانو تم راغلی دی دیر خلق هم راغلی دی اغا انجوائی کئی.
معلم جبا کی هر کال پا وارا دا خوی دو لوبا کی گی او دا تیر دریو کالو نا پا کی دا حیوادن علاوه دا نرائی دا نورو حیوادونو لوبغاڑی هم برخه اخلی. خوصا کال دا سلگری صوبای مخکمه اول دا زائی لوبغاڑو ترمین زاد دا دی لوبی انتظام کرده و لوبی کتول دا حیواد دا بلا بلو سمونا خلق را غلی و او پا باہر حیوادونو کی کارکون کی پاکستانیان هم دی لوبی کتول را غلی و دا لاہور نا را غلی یو وکیلا دیوتوائی چیزا اول زل معلم جبی تا را غلیم. دلتا ډیره زیاته واره پرته ده او کله چې موږ ته د دې لوبې او د میلې پته ولګېده نو موږ زکرالو چې موږ دا لوبه او د واورې نه خوندونه واخلو.
میرا نام سمیرا ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں اور لاہور سے ہوں. میں نے فرسٹ ٹائم معلم جبا کا وزٹ کیا
ٹو مچ سنو فال ہے اور بہت ہی اچھا لگا. ہاں فیسٹیول بہت اچھا ہے, اسی لیے تو ہم لوگوں نے ان دنوں میں انتخاب کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور فیسٹیول کو انجوائے کریں گے.
دا سکینگ یا پاورا دا خویدو پا دی لوبا کے پا اول ورز زائی لوبغاڑو دا خلو بے مظاہر را اکلا. معلوم جبا کی دا دی لوبے زدکولو دا پارا حکومت یا ویڈیا سکول جوڑ کرے وے چپکی دا سواد زائی تنان تا دا لوبا خود لکی. دا دی لوبے کزولا گنش میں سیلگری راغلیو سیلگرو پا مالن جبا کی دا واوری دا دی لوبے او دا چیرلیپٹ یا زانگوگانو کی دا گزیدونا ہم خوندونا واغستو او اکسونا یا سلفیانی ہم جوڑے کلے. دوبے کی کارکون کے یو پاکستانی چی دی لوبے کا طولا راغلے ہو دیوتوائی چی ما دوبے کی دی لوبے پا حقلا ڈر او ریدیو زکا زرالم او ٹولو خلقلا پکار دا چراشی او دا خائستہ سیما او خائستہ نظاری اگوری.
میرا نام عبدالرحمن ہے, میں آیا ہوں دبئی سے اسپیشلی مالم جبا اسپورٹ فیسٹیول دیکھنے کے لیے. اور دبئی میں میں نے بڑا سنا تھا سوات کے بارے میں, ماشاء اللہ بہت زبردست جگہ ہے. میں چاہتا ہوں سب کو یہ بتاؤں کہ سب ادھر ٹورسٹ آئیں وزٹ کریں, بہت ہی نائس پیسفل پلیس ہے.
انتظامی چارواکی وائی چی دا دی کال پا دویما یا دریما میاش کے با دا دی لوبے نڑیوالی مقابلے کولے شی چی امکان لری چی دے کے گنش میں خارجی سیلگری ہم کتولا راشی. فیاض ظفر, وائس اپ امریکہ, ڈیوا, مالم جبا, سوات.
قدر مردون کو سم ورزو بنیر سے میتا دا سوات سارا لگے دلے آو پا بنیر سے مکی دا جرندہ گڑو سارا خبر تری کڑی دا ڈیوا ریڈیو خبریال ملک وقاس دا ویڈیو تا واقشے.
گرانو کتن کو زنن دے وقت کے پا گوگا شوگن بنیر کے موجود ما دا یو جرند مختا دل تک دا جرند چیزین دا پا اوبو باندے چورلی او دا اولا کئی دا غنم جوار نا دل تک دا جرند آغا وقت کی چلی گی کل چھ پدی ولو کی اوبوی پا خولنو کے او پدی غر باندے چھ کل وارا وری گی اور زیادہ وارا وی نو دا غی وجہ نا اوبر آزی او دل تک دا اولا خلق کئی دا جرند چلی گی دے جرندگڑی سر با خبر کہو چی دل تک دوی نما وار دل چی یو گرم جرند دا یو یخ جرند دا نو پدے فلسفہ باننے بمزان پی یو او دوی پدے باننے سنگ روزگار روان دے پاغے باننے بمدی سر خبر کہو رازے تاس تا جرند خیو کتن کو جرندگڑی محمد خارس سر دے وقت کی مونگا موجود دے سر او پدے حق لباننے خبر کہو روکے دا رتو ہے چی دا کل نستاس دا جرند ساتے
یرا جی دا دے خو بس او دیر او کافی وقت شو تقریباً 30-35 سال شوی دی چې دا زمنګ پوخانو زمنګ مشرانو د وخت رحمت ته پاتې شوی دا زمنګ کاروبار دی او موږ یې پاوې توګه ځانې چلو
دې کې تاسو په څه طریقه باندې دا دانې چې دینو دا وړل کاوه
یاره دا او چې څوک دانې راولي او دا غل د کیری جو موږ ته وای چې څوک وزګارې جو موږ ول نمبر ورکو چې څوک وزګار نه جو موږ ته کی دی ویاره وی تاسو موږ لای وړکې موږ وزګار نه یو موږ سلو پای پیټه راکې موږ ول پیټه وړو
پسل روپے پیٹے
او
اخ پکی تاسو اخ لے کے پیسے سو
او یا خوب کی منگ جران دی حق خود جران دی حق تے غو پکی منگا لو پنزل لس دڑو کی منگا یو دڑے الو جی
قدم را تو وچ دل تے کی ما یو دوٹی کی اور دل گرم جرندا او یا حجرندا ددیس خبر
او جی دا ہو گرم جرندا خو مثلا دا دا اس گرم جرندا گرم جرندا ہا جرندا تو وچ لگا اس دا موجود دا من سرا دا ردی بان جوار اڑی گی او یا حجرندا چرا پاگی بان منگ غنم اڑو اگے تا یہ خجرند ہوئی او دا دا گرم جرند چ کم جرند جوار اڑی ہا گئی تے ہوئی گرم جرند
او قدم رتو وچ دا پکال کے سونا وقت چ دن دا جرند بند وی او کل دا چر چورلی
دا پکال کے شپگ میاشتے چورلی او شپگ میاشتے بیا ولاڑے
ولی ولاڑے
بیا منگا دا جوار ختم شی جوار سیزن ختم شی غنم سٹارٹ شی بیا منگا یہ خجرند دا غنم سٹارٹ
گرانو کتن کو دے وقت ما سر دل تے یو گا کمم ولاڑ دے اگا اڑرا پا گکڑی دی دنه پختنه کوم چې دوی په ست طریقه باندې دلته کې دا وړ راځي او دوی وړ کوي دی دلته کې ډیر زیات رشم وي
دا خلک راځي د جندګړي نه لمبر اخلي نو مخ ته دوی لمبر ځان سره لیکلي چاله 15 ورځې ټیم ورکی چاله 10 ورځې ټیم ورکی نو بیا غټیم لا بس دانی ول خلک راوړي خپل خپل لمبر ته ټلیفون کوي دا کسان ټلیفون لمبر یو بل نه اغستي باغه ټلیفون کې هغه لمبر لراځي اوس مونږه لګ درې دړې وړو ته ضرورت وو نو هغه خو د مونږ سوال وکړو چې مونږ د دارا کوي نو هغه د جندګړو نو هغه سو جندګړو را لرا کړو
څنګه چې تاسو د جرند او کتل تاسو د تاریخ په حق لبان خبر شوی را دي د چټلې دو په وخت باندې خبر شوی او په یخه او ګرم جرند باندې عموم خبر شوی دوی چې دین او خپل گزاران هم په دې جرنده باندې کوي دا پښتنو یا د غریزو سیمو دا ثقافتي او یو پخوانی او تاریخي ځای دی چې دلته کې خلک چې دین خپل دانې غنم جوار روړي او هغه وړکۍ او د خپل کور استعمال باندې راولي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، بنیر.
دا زمگا یو سات خبری خبرونه مننه که ده پروڈیوسر نان رشید او تکنیکل اړخ ته کیت او جان ده هغوی زمگا همکارانو مننه که او اجازت بده نواخلو قربانه وگمه جالوان
حضاش باقومن
تستوائیو اللہ پامن
اللہ پامن